ستړي مشي وخت غرمي یو بجه سوه نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده د مشالېډو په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ او ملیحا امیرزاده کلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه غړي کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورټونه او څېړنې واوري د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دومنی مای کې 19 پروګرام جمهوریت اوریدل مهروي خو پایل خبرونه کوو د خبرونو وړاندې کوونکی دا ملیحا امیرزاده
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان په سېنات کې ځینې اپوزیشن ګوندونو ویلي د غوښ په صورت کې به د منتخب حکومت ملاتړ کوي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د لولس سپوښتنه وشي او د اروپای ټولنې مشورې مشر وای چې د کډوالو بحران د ټولنې د کولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړي تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غوښونو په صورت کې به د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا په وخت پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله د اپوزیشن ورسره ولاړ دی د ویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی له دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوز امریکو دفتر د ورستي بیان پر ضد خبرګون خای خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند جرأت نه لري چې سپینه خبره وکړي د مسلم لیگ نون سېنټر نهال هاشمی غونډې ته ویل ټول ادارې د لاین سره سمکار وکړي د البته د پوز نوم وانخستو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړي چې د پاکستان رسنې د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوز امریکو دفتر د نهې د ورځې بیان ملاتړ وکړ په هغه بیان کې د حکومتداري ښه کولو او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوي وو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو پاړه د تټولو دروازو شت تر شا د پریکړې نه کیږي بلکې لوله سدې پښتنه وشي تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پاړه لمشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ریډیو تویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي نوموړي دا سرګندونه په داسې مهال کړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټه جوړه کړه چې د قبایلی سیمو راتلونکي پاړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وای د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي نو موري 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سار ټانګ ته رسیدل دوه ویل دا کسان یې به له شرط له تختونکو خلاص کړي البته دایونه ویل چې دا مزدوران یې لکم ځای خلاص کړل خو شایع یو میاش مخ کې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه وخت تختول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو په کار اخته د دوی ته تختونې ذمہواری چا نه ومنلې بلوچ بلن بلتون پالی سیاستوال برمداغ بوکتی وای له پاکستانی پوز پرته بل له هیچ سره خبرو اترو ته تیار نه دی دا خبره نو موړی 13 ورځ لمشال ریډیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال وکړه
میرا مسله
پاکستانی پوز مستونزه دا وخت له پاکستانی پوز او استابلیشمنت سره دا چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمه چارې کنټرولوي تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړي او پر دې خبره نوی سلا شوی چې په بلوچستان کې پوزي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته
د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشته مشر برامداغ بوکټي ویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلې خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې دا غ سرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان آزادۍ له غوښتنې او دریزه په شا شوې دي د پاکستان حکومت د بوکټي د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلې خبرونه لمشال ریډیو نوره د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو لنډیوالې ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ مرسته غوښتنه کړې تیر ورځ د افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ پاړه یوې غونډې ته د وینا په وخت یو دینی عالم محمد عارف په روستیو کې د کندوز ښار جګړې مثال ورکړ او ویل چې امنیتي ځواکونه پیاوړي نوي نو حالات سخت خرابې دي شي
سورزی نظام په کندوز کې ګډوډ شول د خلکو مالونه کورونه جیدتونه بانکونه چور او چپول زورونې قد حاصلې بدبختۍ سره د افغان مظلوم مزلسونه مخ مخ شول نو چې ته یو درون نظام نوي د ملي اردو یا د نور ځواکونو یو حالت شتون نوي نو خلکو ژوند په خطر کې وي
مشرانو دینی عالمانو په خپل ویناګانو کې په ولسم غوږ کړ چې د پوز او پولیسو مرسته دی وکړي د اروپای ټولنې شورا مشر ډونلډ ټوس خبرداري ورکړي چې د کډوالو بحران له کبله د دې ټولنې د پولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی چې تر مخه یې د دې هېوادونو ترمنځ پولې خلاصې وي. تېر ماښام په مالټا کې د اروپایي ټولنې او افریقایي هېوادونو سرمشریزې پای ته د وینا په مهال نوموړي وویل د شنګن ژغورل داسې دي لکه د وخت پر ضد ازغل او دا چې دوی ژمن دي چې دا ازغل به ګټي. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې اتریش یا آسټریا، جرمني، هنګري، سلووینیا او سویډن د هغوی خاورو ته د کډوالو د ورننوتو مخنیوي په مقصد د سرحدونو کنټرول نظام بیا متعارفه کړي او په پولو یې د خنډونو لګولو ګامونه اخیستي. د شنګن تړون تر مخه د اروپایي ټولنې هېوادونو وګړي بې له ویزې او خنډه غړو هېوادونو ته سفر، هلته ژوند او کار کولی شي. تېره ورځ په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشرانو په رسمي ډول د اروپایي هېوادونو لپاره د $2 ارب بیړنیو مرستو اعلان وکړ چې په هغو هېوادونو کې بېوزلي او غربت کم کړي او د شخړو مخنیوي وکړي، ځکه چې دا هغه دوه عوامل دي چې له کبله ګڼ کډوال اروپایي هېوادونو ته ورسي. د امریکا بارونو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لام په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روس او ایران سره اختلافات لري. تېره شپه په واشنگتن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د سیړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل که اسد په واقع پاتې شي نو نه سول او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینې انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅکله نه شي ودرېدی. د ویل لا هم له روس او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بارنو چارو وزیر ویل منی چې دا مسله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري باور لري چې د حل یو لار به پیدا کړي. د تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به او د موسم حال له سیرا ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 35.00 روپۍ او 35.95 روپۍ د سعودي عرب ریال 35.00 روپۍ او 35.60 روپۍ یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 12 او درویش او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سحر درکړي. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په د حکومت او فوج ترمنځ په ممکنه تاوتریخوالي کې د ولسی حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فاټا د ممکنه آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه د پردې شاته روانو هڅو باندې نیوکې کړي دي.
داسې صورتحال جوړې چې پډرین ګومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د جنوبی وزیرستان جنگ زپلو د موضوع نه تر لاسه کولو پر ضد مظاهره کړې ده.
میژ د مجبورۍ د وزنت وزیرک سوا خلکو غلي
میژ د یی چې میژ تعریفه په زر نظر ملاو شي
او دا چې خلکو پوها او شعور د خلکو شپوها او شعور په کوم حالت کې وده کولای شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې د خلکو شعور وړاندې تلی شي.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر.
دا به په اونیز پروگرام جمهوریت کې واوري. خو د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو ویلي چې د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز سنول د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی، خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د نه جمهوری طاقتونو سره جمهوری طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR د هغه بیان ملاتړ وکړي چې پکې ویل شوي حکومت دي حکومتداري شکړي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه دي اقدامات وکړي. تفصیل سراج صحیح راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز احسن اویل کا سہم حکومت ناخلہ دے خو ریاستی اداروں دا حق نندے ترلاسی چی دا منتخب حکومت پا حق لداسی بیان جاری کری دا نموڑی پا مینا کا سہم دے لہ حکومت دا کرکردگی مایوس دے خو بیا با ہم دوی لہ حکومت سرا والاڑوی اعتزاز احسن زیادکڑا چی دے گوری تروسی یوازی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی گون مشر محمود خان اچکزئی لدو روزو راسی لگیا دے دا پوز دا بیان پر ضد آواز پورته کوي خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبر وکړي د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اووی چې دور زیوړان دي د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پای یو غونډه شوې و نو په هغه کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موخه په پاکستانی رسنو تور ولګو او وی ویل چې پاکستانی رسنی د غیر جمهوریت قوتونو مرسته کوي د زیاتکړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټي قربانی ورکړي باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملہ باندې غلې پاتې نشي غونډه ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملہ خبرې وکړي خو د پوز نوم یې وانه غس او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې د نن کار کوي په دې موخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وادي کړي وي هغه ندی پورا کړي د ذکر دا د تیر چرشنبه په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې و چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د تر هغه غری ضد کامی اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکي حکومت او فوج ترمنځ پر یو شمېر چارو اختلافاتو خبرې کېږي د پاکستان لاین سره سم فوج د حکومت تر لاس لاندې اداره ده خو په عملي ډول فوج د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کېږي چې د یو شمېر تګلارو پر جوړولو څرګند اغېز لري په دې وروستیو کې لیدل شوي چې فوج ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و احمد شاه اعظمي پاکستان کې د فوج او حکومت د اختیاراتو دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمن زوړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسی کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د شی حکومتداری ژغ وکړي بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او موثره کار کولو امر وکړي په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات خکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته سرګند کړی چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده که څه هم په حکومت کې ستونزې شته خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپل پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دی کړی خو نوموړی د پاکستانی پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له ادارې خي یا د حکومت څخه کوم پالیسي دی هغه سره څنګه د اختلاف لري او د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوګان د کزان یو داسې طاقت غني چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې اواز لري او مداخلت لري بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راو باسي
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پښتنه راپورته کوي
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
تروسا خمونگ تا داویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریف دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نو کچھر پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود ترگرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکامی مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسی غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چی دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورتہ کولو اجازہ نشتا. نو پدا سے حالاتو کے ٹول مسئولیت دا سیاست دانانو پر اگو اچول سم خبرہ ندا.
پا پاکستان کی یوش میر شنون کی پدی اندی چی دا لمرے زل ندی چی پوز پا داگ پرولوسی حکمت نیوک کردی او زانی تر حاغ شوراندی کردی دی. بلکی تر دیوراندی هم پوز وقت پا وقت پولس کی زان دا یخپلواکی داری پتوگ دا شماری فکاولو حدس کردی دی.
دا مشال ریڈیو دا
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو یو لوی جرګې او بخشید قبایلی سیمو یو لوی جرګې ته ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تړلو دروازو شاته نه کېږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال ریډیو ته وویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلی سیمو کې سوله راغلې چې بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ورستانه سي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څه خلک راووتل او داسې صورتحال جوړې چې په ډرنګ رومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي دا رجحان دے جرگے فوق نہ کر ماں تے دغه وی چتا سلاش او وزیر اعظم سره په خبره او کې اپ خپل په دې باندې رول ادا کی. صبح سر اعظم ته مستقل صبح جوړ کړي زور سٹیټس برقرار او ساتي جی هر کی اصلاحات او سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم سره ته خپل نگرانی کې اتفاق راي کوشش وکړه چې په پارلیمنت کې یو متفقہ شرح شي. ورې مو یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي افغانستان سره وابسته علاقہ او هغه باوجود د پاکستان سره وفاداران دنیا ته
مولانا پذیر رحمان مشال ریڈیو سر پخبر اترو کی دا هم ویل چې قبائل بهلا د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بے کور شوی قبائل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نا کار کوي او پدې کې تمام قبائل شریف دي. قومی جماعتونو مذہبی جماعتونو قوم پرستانو لیفٹسٹ رائٹسٹ سینٹرسٹ تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوړي. امن دانه چې تو وایي چې علاقې کلیئر شي نه امن په علوي
د حکومتداری د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان رستو په پاکستان کې د راپریدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ٹاسک حوالہ شوائے دا یو ذمہواری سپارل شوائے دا چھ تاسو به امن راوتا دہشتگردی به ختم ہو. لہٰذا کچھر دے ہوئی پا ذہن کے دا خبر رازی چھ دا کمزوریانے دا دا قیام امن پر لارے کے رکاوٹ تھی یا اپریشنن پر لارے کے رکاوٹ تھی دہشتگردی دے پیدا کول سبب گرزی اور حقی نشاندہی کڑے دا حکومت پہ آگے خبر کڑے دا دا حکومت کے ہمیشہ دے پاس مشاورت نظام روان نو دا خو ندا چھ صرف پریس کے دا خبر کڑے دا ما خلال چھ ہوئی میٹنگ ہو سر کڑے دا 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 خبر پر مشاورت دا راوست دا خبر خبر ہے چھ مونگ وایو چھ آدی اداروں تر من دی مشاورت نو سره تعبیر کی مونگ ہا ول سادم یا خدا غرا مانی پیش ہو
دا مولانا پذیر رحمان پ مشرئی دا قبائلی مشرانو دا جرګه پ داس حال کی تر سره شو چھ دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا عینی حیثیت پاڑا مرکزی حکومت یو کمیٹی ہم جوړ کړی دا. غلام غوث مشال ریڈیو پیښور.
او سمزو بلوچستان ته بلوس بلتون پلاو سیاستوال برحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی فوج پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمداغ بوکټی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلي خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. پر دې موضوع دا تفصیل اورو. پنځه دیرش کلن برامداغ بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټی دا وکړه چې د ډلې یا د ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردیشاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړې. برامداغ بوکټی وایي به له فوجه له هیڅ چا سره مذاکرات ته تیار نه دی.
میرا مسنا اس وقت جو تھا وہ تھا پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی فوج او اسٹیبلشمنٹ سره دا چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمه چاره کنټرولوي. تر سوچ دوی خپل سوچ نوی بدل کړي او پر دې خبره نوی سلا شوی چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي. نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې د لاتروسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چرته خبرې اترې کېږي پاغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې په خوا کومه ایجنډا وا هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې و چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک وایي دوی له پاکستان سره وسیدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکه پر مهال برامداغ بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج په خواني مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبو او دا مسأله به حل کړو. نو دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو خو بغیر د بلوچستان ازادۍ لغښتنی. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشه کینی خو موږ له هیڅ سره پټ په پټ نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې په ډاګه کوو خو بیا له هغه ورسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه وروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو بل رپورټ تر ازو د جنوبی وزیرستان په اړه دی. د جنوبی وزیرستان سلګونه اوسیدونکو ل خپل کلی او تر ټانکا لاریون کړی او د پولیټیکل ایجنډ دفتر مخې ته یې مظاهره کړی. د خلکو تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ورسره حکومت وعده کړې وه چې په عملیاتو کې د دوی د مرګ ژوبلو او کورونو ړنګېدو تاوان به ورکوي خو په بیا بیا د عمل ځنډوي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغ د مختلفو سیمو نه په سلګونو مسعود قبایلیانو د ټانک په لوري لاریون او د پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ په مخامخ احتجاجي مظاهره وکړله. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د ړنګو کورونو د موضع سره دوی ته د وژلیو پر ارژلیو قبایلیانو پور زرکی ورکړلی شی. پداغامو کې موجود ملک امیرزه کې بدخیل مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغده.
میر په دې مشکلات باندې راغلی چې د میر درې ور سر به وشو د میلې د ډنګاولې خو دې وسا پرې میشتا د اثر زټ پاتا نه لایږي چې ودارا دای رکاوی نه رکاوی وس میر د مجبورۍ د وژنه د وزیر کا سوا خلکو غلی دا پولیټیکل تا وراونی چې د میر ژاغ وروي او دای د میر سره امداد وکړو وای هڅه طریقہ کار یو کو چنوي ار چیرو شوری چې چیری وکنا
د کوټکی او سدونکای رحمت شاه دغه خبره په دا رنگ مخشه بوتله.
مش په دې احتجاج مند کوم سره غون شوی ته کی مې د ملې موزاد او بار بار په ټي وی می جوړ وی چې درا درا پنټي ورکا او مشتا د وسه پر ایواری پهلیا ملاو نه دو او مش دایي چې مشتا ری په پزر نظر ملاو شي وس مش پاپشي وی لوري کداري په ملاو شي به مش پاپشه راون شي او ژمای راون دی ورینا راون دی د می سره هیڅ اسباب نشته. او بل خبره یور وزیرستان مش په جنگ باندې پریا دور
د دکندرونه کارزاد ور بندې کړې ټیارنم ځنه کړې دي یو کارزاوړ یې نه دور پرېښ دی میجو و بل وطن ته اجرا ځنه کوي
د سپین کیرغ زی غاڼې کلی سره تعلق لارون کی یو بل قبایلی زمان شنګي زیاته کړه
احتجاج کوي احتجاج په تور بندرو غلی چې میر خبره وې سفر څوک ور وینا د وې سفر د میر دی یو مړی دی بچی دی کام دی ستر دی شد دی نر دی زخمی اس قسم موضوع دوم ملاو شوی لحاظ امیر د اپیل کوي کنه چې امیر کیم حقوق د حکومت پاکستان سره دی کنه ادم مشته ملاو شي امشا د پورا مشال ریډیو بار بار د میر چې کیم الفاظ دی کنه د نیو تر سوال دی میر دغه ډیر شکریا ادا کوي
د قبایلانو د دغی احتجاج غشتنو نوم چې د فاټا سیکریټریټ د ار ار یو څنګه ایجنسی رابطه کار افسر فیصل برکی خبر کا هو ویل
د هاوسینګ سروې چې کړي و میر انډر سپرویژن شوی و نو پداش دغه دوچ دغه خلک چې کومه پیسې دي دغه رغولې دي او خلک ته ان شاء الله ملاویږي خامخه چې کوم پراکور تباده یختو 4 لک روپې ملاویږي چې کوم پارشلی د یختو خپل 1 لک سم ملاویږي او د خلک ته دغه تسلی او کوم پیسې رغولې دي خو چې موږ د خپل د ډاکومنټس وکس چې د کاغذ سایت د کې شوې دي وکنه چې دا پروسس پراشي ان شاء الله پیسې به ضرورت ملاویږي
دغه کا بالانو دا غره هم وکړه چې کده دوی غشتنه نور وزند دا دوی به خپل احتجاج ته مقصد دوام ورکړي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شي
د قبایلی سیمې خبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو به ښوونځیو ته نه ورتلل دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه سوي ول خو کورنۍ به یې تنخوا اخیسته د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته د چارواکي توجه ورکړي فرهاد شینواری رپورټ راکوي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکرانو لری کړي دي په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې نستو تنخواګانې بدل تاخستی هغه د قوانینو دلاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایي مو شروع کړي او استادانو ماجر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایي دي د 2011 چې کوم افیشنسي اند ډیسپلین رول دي لغې دلاندې کوم یو سړی وو ورځ سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دا خلاف ته کاروایي کولې شي نو د دې دلاندې مونږ روانو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نو موږ زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمتوګه فعال شي خو بیا د خیبر جنسی د جمرو دی اوسیدونکو ظاهر شاه پر دی وای چې باید د جنسی لری پرتو سکولونو حال هم خستل شي
لکه لکه سفرای بکرآباد دي کې بالکل یو ټټونه مکمل نشته بل استادان به کې نشته دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پړويږي نه څوک دا ورکه نه ایجوکیشن مال زی نه پکارداري چې غټ افسران چې کوم دي دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دا وری کوي دوی ته کوم استونزي دي په یو سکول کې نه لټرین شته نه د سکول صفاو بشته ګنده وبس کې پزمکه یخنیه نستوي پکارد چې زموږ خلک دی لکه دا وری کوي
او د باړي سلیم الرحمن پردی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا ودا سې خلک رسیدې شي موږ دونه د غختنه چې کوم غریز علاقو کې کوم سکولونه د غوي حالت انتهایی خراب دی هغه سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي بل د غوي کوم فرنیچر د غو سہولتونه نشته بازار زخه خیل دا کم شلمان دا لوی شلمان دا دا سې لکې دي چې د خاریان ډېر په سایډ پرتی غریز علاقو کې موږ دونه د غختنه هم دا چې دوی په کار د چکم غریز علاقو کې کوم سکولونه دی دغه دورې او کی
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ورې اوس هم یو نیمه بجه سوې ده. ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې له ولس څخه پوښتنه وشي. تیر مازدیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ریډیو ټول په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. دوی یوه میاشت مخکې له جنوبي وزیرستانه تختول شوي. نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سال ټانک ته ورسېدل. بلوچ بلتون پال سیاستوال ورمداغ بکټي وایي له پاکستاني پوسټ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دا خبره نوموړي تیره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې ته خان امنیتی ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې. تیر ورځ یوې غونډې ته د وینا په وخت یو دینی عالم محمد عارف ویل چې امنیتی ځواکونه پیاوړي نه وي نو حالات څه خرابې دي شي. د اروپایي ټولنې شورا مشر ډونلډ ټوس خبرداری ورکوي چې د کډوالو بحران له کبله د دې ټولنې د پولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ دي چې تر مخه د دې هېوادونو ترمنځ پولې خلاصې وي. تیر ماښام په مالټا کې د اروپایي ټولنې او افریقایي هېوادونو سرمشریزې پای ته د وینا پر مهال نوموړي دا خبره وکړه. او د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روس او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه د خبرونو لنډي زرته ملي حمیرزاده وړاندې کړی او اوس په د پاکستان مطبوعاتو ته رابیا اکرم خان کتنه وکړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي متونو کومک کی هم حاصل کړي دي. ادارې مخکلي کې دا خبره واضح ده چې تر هغه غری خلاف جنگ کې کمی کامیابیانې چې تر اوسه پورې تر لاسه شوې دي نو دا غي د حاصل لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروری و. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم خکار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره ده چې آئینی ادارو معاملات کده آئین دننه وینو دا نظام بروان وي او کارکردګي به هم خوي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثیر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه داسې موقعو نه فائدې وچتوي. ادارې خلکلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کې دی شي چې زموږ ادارو کې به غلط فهمی نه پیدا کیږي د سې امکان چې ځینې حل کې ظاهروي. وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویل دي چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپل منځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستانی چارواکو سوزل ویل دي چې اغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاری ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د امن او سلامت دل لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځندیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندې سم جواب نه دی ویلې شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکراری او بدامنۍ د وضعیت بد اغیز نیخ په نیخ په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي او کچري افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرسته کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان اولس محفوظ جوړول لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښ لپاره خپل حسیتون دکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل ریپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وايي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وايي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 0.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شره 0.8 وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشروعي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلي ده. د وای تر ډېر هدا په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالې د لوپس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او دغه په نتیجو توجه ورکول شي. دغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یو کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروری ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې ترڅنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه‌کاري هم ډېره ضروری بولي. په رپورت کې هغه وجه بیان شوې دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه‌کاري کمه ده. اداره وای په مالی چارو کې د زینو محدودیتونو لامل حکومت نشي کولی چې په ولسی کچه ضروری سرمایه‌کاری وکړي. بلخو د سرمایه‌کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه‌کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه‌کاری یو بل وجه کم کورنۍ بچت خای چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړيږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 25 بلخو فورن پالیسی مجللې کې د روان کال د اگست په 13 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر څنډ وروسته افغان حکومت ته انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغه کې یو وړاندیز هغه دوه غړو ورکړ چې وروسته د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې قسم مخې ته ښودل شوی ټول یو لس تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یو غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ځلې ټاکل دي. په دې کې بل د مخلوط متناسب نمائندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یو ایسه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې پدریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د خزو لپاره 18 او هندوانو ته د یوې چوکې د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندې سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یو واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو پدریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغوی 20 افغانانو موندلو هڅه کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي د افغان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلې دي. د پوینه دا کډوال له دوله څخه تر اوله سکولونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې یو شکم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنی قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیه له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیه رسنوی د راپور لمخې دوی د جولای په 28 د یو لند سفر لپاره له کمپ د وټلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځیدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې یوشت افغان زلمکی له کمپ تښتیدلی او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان یوشت تنه ماشومان چې ویل کیږي تر قانوني عمر کشان دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یو کمپ یا لاګر څخه تښتیدلی او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګر وتښتیدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه ونې د ترکیه په رسنوي کې خبر شو او په تیرو دوه ورځو کې لا ډیر منعکس شو چې د ترکیه څارنوالۍ بوویل د یوشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوې او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیه خبر ترک ورسپانی ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاق برانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاق برو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په جمهوریت پر اوسم راځو جمهوریت خبرونه ته چې پکې هنن د جمهوریت ارزښتونو په اړه د اګهی او شور موضوع چړل شوی ده. پامیر ساحل وړاندې کوي.
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوریت اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي؟ کولس جمهوری او سیاسي شعور نه لري نو څوک ورکول شي؟ د خلکو د جمهوری شعور تر لاسه کولو څه طریقې دي؟ په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي؟ په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قومي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي؟ او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي. په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته خراغلاست وایو. لمشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوري سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوری شعور یا آگاهی نه لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وای انسان بل عموم شعور او آگاهی لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلې وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکم ڈیر زیادہ سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دباؤ ہوئی لکو زمین کا وطن چدے در تک میڈیم کنٹرول دا کتابوں کے سنیشتا پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ اندر دروغ ہو دے اور اردو کے اسلامیات پہ اسلامیات کے اسلامیات پہ اور استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لکد ارتقا چکم نظریات تھی ڈاروین تھیوری دا آغا بالکل غائب کی آغا تو انانا بس کتابونو
کې دي. عصمت شاه جهان وای په ټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوری شعور وده کول شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تللی شي او کمه معاشرو کې چې ډیر زیات لکه ډیکټټوریل ریجیم کی یا ډیر زیات هغه پسماندہ معاشري ترقۍ په حساب باندې ترتر انډستریل ریولوشن نه وی شوی الته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې وی یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میچ ملکو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد یلته بجلی نه وی ټی وی نه وی سکول هم نه وی. نو ظاهر خبره ده
ایکسپوژر باندې ده.
اسمت شاه جهان وای هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي، آزاد فکر او د جمهوریت اقدار دودیدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي، نو هغه خو به اجازه نه ورکوي. خو بیا هم په هر سماج کې، هر وطن کې داسې څو نه څو خلک را پیدا شي. لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا لکه ورته ګرځي، دغه رنګې ګلیلو وګورئ، ارسطوټل وګورئ، دی لکه خلک عمره کړل کنه. او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیانې دي. هغې باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو خامخا انسان چې دی خپل باندې هم ظاهر خبره ده شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګری کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري، او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وایي شعور د کتابونو، لیکوالانو، سیاسي ګوندونو، پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کېدای شي. دی وایي جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي، بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په والا سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي، څومره مخکې لاړل. کم من کې جمهوریت راغلی دی نو پاکه اډوډا مقصد نه دی. نو دا ویلم پکار دی، لیکلم پکار دی، په لیکلو کوم څه دی او که خلک خپل مغوړي نه لیکل دي نن سبا د دنیا دا بیا جمهوریت پر ویو پورې دی. چې کله ز ما تر نه منم تاسو مالا په الیکشن کې شکست را کې ز او نه منم، نو ز بیا ولتا خلکو ته بل څه خیمه، یا ز د تاسو اختلاف کې د اخلاق نه پریو زما، یا جمهوریت تسلسل ته نه زما. په پاکستان کې خو د ټول نه ګټه مسله دا ده. جمهوریت یو الیکشن نه دی، جمهوریت ته جمهوری سلسله د تسلسل نوم دی. بار بار پنځه پنځه کاله پس الیکشن کیږي یا څلور کاله پس الیکشن کیږي، نو ایدا هغه مزاج جمهوری شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي، د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې قلم نه ورکوي، نه ریاست ورکوي. خدا دا چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وې نو تا نه پریدي مرکای دي، او دا بلوچ دي یوم نه پریدي. پښتنو سره څومره لوبې وشوې، دغه رنګي د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپور ته شوم دي سینې نه هغه ته دي پنسي ورکړن، هغه جیل چې په کم کې پنسي ورکړې و، هغه عمران کو چې اصلا چې راتلون کې نتلون تا خلکو ته د ازادۍ سوچ یولار پیدا نشي او دی وجنا خلق یریږي.
عصمت شاه جهان وایي هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي، هغه خلکو ته جمهوریت او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا چې هغه بچر هم دا کار نه کوي، ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی. او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی، ټمبم نه ونیسه د ټوپکو پورې، هغې نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی. عوام دشمن، ازادي دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپل حقوقو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپل اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر. مثلا دوی کدا پته نشته چې خدای پاک مونږ له څونه اوبره کړې دي، مونږ پاکستان ته څونه ورکو، پاکستاني مونږ له څونه ورکو. ورته پته نشته چې زما بجلی خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مده په پاکستان اولې نه راکړي او د نور صلاحیت ولې نه جوړي. دوی د دریا په غاړه د باران دعاګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و. دوی په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کېدی شو دا بارانی ده، دې ته نهر نشته. دوی ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کېږي او د دې د تماکو کارخانې چېرته دي. په دې نه پوهېږي چې زه د پراکلي ساک په شان ساک پیدا کوم، نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم. دوی په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه څه سلوک شوی دی په دې اته شپېتو کالو کې. دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې هم او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي انسان.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې د ښوونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کیږي، نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهیږي.
د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی، د دښمن هیرو دی لکه اورنګزیب عالمگیر ورته ویي. اورنګزیب عالمگیر خو زموږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاف پیدا شوي دي. تاریخ یې ورته الټه کړې دی، جده ورته الټه کړې ده، وجود یې ورته الټه کړې دی. زموږ نیاګانو چې کم موږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د هغه دیو تا په توتي کې ده، توتي په کوه کاف کې دی. زموږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په ډیلي کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. هغې بلې دعوه چې دا وسطې شوي کومو د ده توتی به هم په وسطې شی کې اوسېدو. نو یعنې موږ چونکې الټه جوړل شوي یو
عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پرمخ ځي.
عمومي چې پسمانده وي معاشره نو هم د ازادۍ تحریکونه هغې کې ډېر ورو ورو چلیږي. او دغه رنګه چې که موږ د دنیا په تاریخ باندې نظر واچوو نو انډسټریل ریولوشن سره هم ازادۍ راغلې دي، ځکه چې هغه خامخا د جاګیرداري نظام نه یو ترقیافته نظام دی. او په لغې کې ښځې بار روزي نوکری کوي، خلک چې کم دي خپل یو ډیموکراتیک رائټس سیول رائټس چې دي هغه لپاره هغه تنظیمونه جوړوي، ټریډ یونین تحریکونه وي. نو او بل دا چې د انډسټریل ریولوشن چې دی دا هغې لکه پرایمري تعلیم کم از کم ضرورت دی. نو هر سړی او ښځه چې دا کم از کم د هغې بنیادي تعلیم چې وشي نو هغه بیا لوستنه بیا په خپله ورستیم کوي. چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کوم دی، د جبر ظلم خلاف چې کوم شعور دی، هغې ترقی دپاره به معاشرې کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغې کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قامي سوال سره مخامخ دي او ملتپاله سیاست یې حل دی که نه؟ دا مسأله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوري سیاست یې ځواب ویلی شي. ډاکتر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې پښتانه د یوه قام په حیث په یوه طبقه بدل شوي دي، نو دواړه له یو بله نشي بیلیدی.
په پاکستان کې پښتون د یو قوم په حیث باندې په یوه طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، محکومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. زما خان هم د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول خوشتنه زما جاګیردار څومره دی؟ زما خو هغه په خپلو خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو زیاده دې پاتې نه شو. زما کارخانهدار څه حیثیت لري؟ زما وزیرانه څه حیثیت لري؟ زما گورنر څه حیثیت لري؟ یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم. زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې کې 80% د مسافرۍ په حواله سره دي.
عصمت شاه جهان وایي په پاکستان کې د پښتنو لپاره قامي، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهم دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بېلېدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلې ځلې چي دي یا خپل شعور پرمختګ چي دي هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قامي سوال، دوه طبقاتي سوال، درېم د ښځو سوال. دا درې واړه چې دي دا درې واړه داسې تړلې دي چې دې د یو بل نه ودا مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډسټریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو کامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاته. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې وي موږ ته نوکری په کار دي، موږ ته سکولونه په کار دي، موږ ته تعلیم په کار دي. نو طبقاتي سوال هم امپورټنس دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه په کار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي عصمت شاه جهان زیاتوي د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثره د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان ریاست دانچا بدلون ته لولم ضرورت دی. هغه وجه دا ده چې دلته کې چې دا کم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې کوم سیکټریان خبرې دي، یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني، شیعاګانې ټول مړه کړل، څوک غیر مسلم نه پرېږدي، د دې چرچ چې دی هغه والوځي هغې مړه کوي کله په بلسمې کې رانی دي. نو پاکستان کې ماشاءالله دې سیکولرزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کوم استعماري قوتونو غلبه ده، مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده، موږ نه امریکایي کالونی جوړه کړې ده،
مونږ نه چینیان هم کالونی جوړه کړې ده، نو استعماری قوتونو خلاف هم یو جګړه جوړېږي. د پښتنو د ازادۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د دنیا کې نورو قانونو سره برابري دپاره، دا ټول اړخونه باندې به پښتون باید فکر وکړي.
اوس مهال په پاکستان کې د چینو پاکستان اقتصادي راهداري مسأله په خبرونو کې وي، او پښتانه ملت پال سیاستوالان پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې دا لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې. پر دې موضوع پښتونخوا ولسي تحریک ډېرې هلې ځلې کړې دي. له ډاکټر سید عالم مسعود مې پوښتنه وکړه چې آیا دا کار مهم و چې د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه وشي، کنه نیغ ولس ته تګ پکار و او هغوی خبرول پکار ول. ډاکټر سید عالم مسعود وایي لومړی دوی له سیاسي ډلو، ګوندونو او تنظیمونو سره رابطه وکړه او د هغوی توافق یې ترلاسه کړی. تر دې وروسته دوی حجرو ته ولس ته نیغ ورغلي دي او دا سلسله یې جاری ساتلې ده.
پنجاب کے ام لکھے عمران خان، محبت حسن منٹو، عصمت جہانگیر، امتیاز عالم یعنی تی طرف دلی دیکھ یو خمانگ دیر دو وقت خلق شو دی پمفلٹ مانگ چو سونا چاد کولی شو دا مانگ ولس پر سو رہے دی مانگ حجرو تکلیو دی خپل واس مطابق او اوس مانگ نیخ پا نیغا ولس تزو لکا اوس مانگ وکیلان، تاجران، کارخاندار خود مانگ دیر کم دی آغا او طالب علمان او نیخ پا نیغا ولس تزو اوس خود بلا لار پا دی نگا ما سوا دینا یو خدا شکر دی چی سیاسی دلی کم از کم پا دی متفقی دی اوس سیاسی دلی پا دی متفقی شو چی زمانگ سر دوکا دا نو زمانگ با احل تا یو والا راشی تر سو برا سیاسی دلی نیوی ریو زیوی منگ زمانگ پشان ملانگان می دیر کردی اگا اثر دی نکی نو اوس با اگا می انشاءاللہ مخالفت بنکی یا با مرمبرست را سرکی نو اولس تک بزو او پیخوار با دی خوب نرای خو دی ایخانو ویختی درازدین دا ویختا جوب کلا سفولا کوئتا ویختی پس پیخوار دا غفلت خوب کنوده دی انشاءاللہ دا برا ویخو.
دا پختونخوا ولسی تحریک مشر، سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شونونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوریت شعور ودې لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي، بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده ځکه چې دا به طرف وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي ځکه چې په میدان کې بیا زمونږ په شان خلکو ضرورت دی چې دا به طرف وي، دا به ټول د اوري اوس مونږ څومره به وسه خلک دې به وزید اوس ټول اوري ځکه چې یو طرف ته شین بیا د څوک اوري نه دوه په کار دي. اوس چې انقلاب فرانس راغی د هغې نه پس چې کومه سیول سوسایټي رورو جوړه شوله هغه سیول سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړم د بدقسمتۍ نه د کمونیزم نه پس خو سیول سوسایټي هلته جوړه نه شوله د پښتنو سیول سوسایټي شته دی نه د سیول سوسایټي خو دلته په ډېره جیبه نه منه یادېږي خلک وایي چې ان جي او ته سیول سوسایټي وایي. سیول سوسایټي خو زما او ستا د کلي مشران اگر خلق چی دکاندار دے سبق ہوئی تعلیم کی تعلیم اکڑے دے دا طول خلق چی پکم بیوروکریسی کے ندی آرمی کے ندی پولیس کے ندی اگر طول دے سیول سوسائٹی برخا دی نمم چی اگر وکیلان ڈاکٹران پروفیسران مزدوران کلرکان استادان طالب علمان دار روزے کو ندی دے خپل کردار جوڑی دوی چونکہ بے طرف ہے ندی بیا بے طرف لکم کی بے طرف عملم کی دا دے دیو پریشر گروپ رم مالی دا دے دیو کتابی شکل تحقیق رنگ مالی او دا با دا چم دائم وساتلی شی
اوریدونکو په جمهوریت خبرونه کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري حقوقو او اقدارو د شعور لپاره نه یوازې باید سیاسي ډلې او ګوندونه کار وکړي، بلکې دا د ټولنې د هرې برخې دنده ده. تاسو له پوهان واوریدل چې په پاکستان کې پښتانه له درې ډوله لویو ننګونو سره مخامخ دي. یوه یې قومي ده، بل هغه اقتصادي، او درېیمه یې د ښځو د ازادۍ موضوع ده. او دا چې دا ټولې ننګونې له یو بل سره تړلې دي، نو ټولو ته جلا جلا نه دي کتل پکار، او د دې ازادۍ او حقونو لپاره د شعور او آگاهۍ خپرولو دنده هم په کلي یا ټولیزه توګه کول پکار دي. دا ونننۍ خپرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت.
کتاب رکھ لاس کی